شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په خبري مجله کې زحمت شي بر ساسو قربیم تخنیکی چاري مرحمت صاحب مخته وړي سلامونه. طالبانو په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره سربیره پر دې خبرې کړې دي چې د سولې دا خبرې لغوه شوې دي. بل لور ته طالبانو د پاکستان له حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. کابل دې خبرو ته د شک په سترګه کتلی. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ناوړه امنیتي وضعیت له کبله د زرګونو ماشومانو پر مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې. افغان کمانډو ځواک د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندان څخه دیارلس بندیان ژغورلې دي. او د امریکا ولسمشر وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ باید خپله خبري شبکه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې څوارلس زره ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون په یو راپور کې ویلي ژوره اندېښنه یې په ځانګړې توګه په هوایي حملو کې چې حکومت یا د حکومت پلوي ځواکونه یې کوي د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له پلوه ده. انتونیو ګوتریش د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو پر ضد تشدد غندلی او ویلي دي د افغان ماشومانو پر ضد پراخو او سختو سرغړونو سخت خواشینی کړی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې 3500 افغان ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 9000 زیات نور ژوبل دي. سرمنشي ویلي دي چې د ماشومانو د ډیری مرګ ژوبلې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی او د داعش ډلې له لوري هم د ماشومانو مرګ ژوبله په زیاتېدو ده. د اورزګان سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 15 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. د اورزګان د والي ویان زرړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه سلګونه وسلوالو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار سیمه کې پر یو شمیر امنیتي پوستو حملې وکړې چې په نتیجه کې 15 امنیتي پوستو له درنې جګړې وروسته سقوط کړی. ښاغلي عبادي زیاته کړه چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. افغان کمانډو ځواک د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندان څخه دیارلس بندیان ژغورلي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان تیره شپه د نهر سراج په دین محمد کلي کې د طالبانو پر یوه زندان د ملي اردو د کمانډو ځواک په عملیاتو کې راخوشې شول. ښاغلي ځواک زیاته کړه
دین محمد خان په کلي کې عملیات شوي دي. کمانډو ځواکونو په فاتحه کې په ترڅ کې بې ګناه کسان ملکي کسان په تعداد د دیارلس تنه د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د وسله والو مخالفینو له زندان څخه راخلاص شوي دي. دمګړۍ مسؤلین لګیا دي تر څو هغوی خپل کورونو ته وسپاري.
معلومه نه ده چې دا کسان د څومره وخت لپاره د طالبانو په بند کې وو او ولې نیول شوي وو. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د خلاصېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چنن خبره شوې وي د کابل جلال آباد لوی لارې چې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله بند شوې و په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو او د ترانسپورت وزارت د ګډ کار په نتیجه کې پرانستل شو. د راپورونو له مخې دا لارې پرون د دې لوی لارې په اوږدو کې له غرونو د تیګو د ښویېدو له کبله بنده شوې وه. خو د دفاع وزارت وایي چې دا لاره اوس د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاصه ده. د راپورونو له مخې په عراق کې د 9 نورو کسانو له وژل کېدو سره په دې هیواد کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو اعتراض کوونکو ټول شمیر 240 کسانو ته ورسید. په دې مظاهرو کې د عراقي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 1400 نور کسان هم ټپیان شوي. د روغتونونو مسؤلانو چې نه غواړي نومونه افشا شي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې نوي تلفات پرون په ناصریه ښار کې پیښ شوي. ناصریه د بغداد د جنوب په 320 کیلومترۍ کې پروت دی او د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې په همدې ښار کې شوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي ویلي چې د فساد د پای ته رسېدو لپاره د مظاهرچیانو غوښتنې پر ځای دي. ښاغلي مهدي نن جمعه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د مظاهرچیانو ټولې پر حق غوښتنې به ومنل شي. متحد ایالات او مونتینیګرو غواړي د وسلو د خرڅلاو دوه اړخیزې معامله نهایي کړي. په دې اړه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن له ایټالیا څخه مونتینیګرو ته د سفر پر مهال وکړې. هغه وویل د دې معاملې په ترڅ کې به متحد ایالات د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي سپک وسایط مونتینیګرو ته ورکړي. پومپیو مونتینیګرو ته د خپل لنډ سفر پر مهال له ولسمشر میلو جوکانوویچ او صدراعظم دوسکو مارکوویچ سره هم وکتل او خبرې یې وکړې. مونتینګرو د روسیې له مخالفت سره سره په 2018 کال کې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړ. د یو بل راپور له مخې پومپیو د دې سفر په دوام شمالي مقدونیه ته رسیدلی. د جمعې په ورځ یو جګپوړي امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي و چې پومپیو به شمالي مقدونیې او مونتینګرو ته د سفر پر مهال د روسیې د هغو هڅو په اړه بحث وکړي چې دې چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د نفاق د تخم شیندل بللی دي. د چارواکي ویلي چې دا دواړه هیوادونه خپلواک دي او په خلکو پورې اړه لري چې څه غواړي وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ باید خپله خبري شبکه جوړه کړي څو د هغه څه پر وړاندې مقابله وکړي چې د امریکا سره د مشهورو رسنیو نفرت وباله. ټرمپ پرون په فلوریدا کې د څرګندونو پر مهال سی ان ان ټلویزیون او ځینې نور رسنۍ د مثال په توګه یادې کړې او وی ویل چې دا خبري شبکې د امریکا لپاره ویرونکې رسنۍ دي. ټرمپ زیاته کړه چې سپینه ماڼۍ باید خپله خبري شبکه ولري څو رښتینې خبرونه خپره کړي.
دا ساجی رډو ماشمنی خبری مجله اوري. په اسلام آباد کې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره کتلی. دا خبری خو ولسمشر ټرمپ لغوه کړی وي، نو اوس څنګه؟ د سیاسي چارو کتونکی ابراهیمی وایي
داغه پروګرام ختمه شوه. دا د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ته او امریکایان خپل اهداف ته رسیدلی.
په دې خبري مجله کې مو په پاکستان کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو لیدنو کتنو هم خبرو. په افغانستان کې د ماشومان د مرجوب لزیاتې دوته ملګرو ملتو اندیشنه څرګنده کړي.
کله کې نست ضروري مو خوړه چا مشک هوا نه راکرا کې ولاږي کله کې ولا پنځه شیدان درې دنه زخمیان.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به اوس پر هغو اضافي رای پاڼو چې چاپ کړي دي څه کوي؟ په دې اړه به هم واورئ.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د حساس موادو په اړه باندې څه چې د داخل خواو لپاره یو حساب ورکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په عراق کې پلسکونو کسانو ته د مظاهرو په ترڅ کې مرجوب لاوشته. د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پلازمینه اسلام آباد کې خبري کړې دي. د خلیلزاد او طالبانو خبري وروسته له شاوخوا لس میاشتو او نهو پړاوونو د ولسمشر ټرمپ له لوري لغوه شوې وي، نو بیا څرنګه بیا دواړه خواوې سره ګوري؟ تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی چې پاکستان ته تللی پرون پنځشنبه د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. رویټرز خبري اژانس وایي چې د زلمی خلیلزاد او د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوی د کتنې په اړه دوه سرچینو معلومات ورکړي دي، خو طالبانو او امریکایي چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. دا به لکه چې د 3 سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبری لغوه کړي د زلمی خلیلزاد او طالبانو لومړنۍ کتنه وي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې یو جګپوري پاکستانی چارواکی وویل د طالبانو استازو له زلمی خلیلزاد سره وکتل، څه چې ویلی شي هغه داري چې پاکستان لوی رول ولوباوه چې د دوی کتنه د سولې لپاره څومره مهمه ده. آژانس وایي چې دغه پاکستانی چارواکي په دې خاطر چې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله د نوم له ښودلو ډډه وکړه. بلې سرچینې هم د دوی کتنه تایید کړه. دواړه سرچینې وایي چې د خلیلزاد او طالبانو غونډې یو ساعت دوام وکړه او په لړ کې د دواړو خواوو پر تیرو مذاکراتو بحث ونه شو، خو تمرکز یې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد پر رامنځته کول و. په همدې حال کې پرون پنځشنبه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په سپینه ماڼۍ کې وپوښتل شول چې پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي، د ژمنه ونه کړه. ویل موږ حقیقي ستونزه لرو. ترامپ توضیح نکړه چې څه ډول ستونزه. پرون د طالبانو پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر د پوز د لوی درستیز او صدر اعظم سره جلا جلا وکتل. دواړو خواوو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه، خو د افغانستان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی پر سفر او د دغه هیواد له مشرانو سره پر کتنو غبرګون وشود. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یو خبری غونډه کې وویل د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشی د افغانانو په لاس کې وي.
با تاسف طالبا همچنان به خشونت ادامه میتن.
لبد مرغ طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي. په انتخاباتو کې پر بیلا بیلو برخو حمله وکړي. زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبرې کوي. پرون د زلمی خلیلزاد دفتر آزادی رادیو ته وویل چې که د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره بیا وویني نو معنا یې دا نه ده چې له دې ډلې سره د امریکا د سولې خبرې بیا پیلېږي.
افغان حکومت وی په پاکستان کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبري له افغان سولې سره مرسته نشي کولای. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وی د ولسمشي ټاکنو تر سره کېدل د سولې پر خبرو منفي اغیز نشي شیندلی. د افغانستان جمهوری مانی وی د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته به حکومت د سولې خبري له طالبانو سره له سره پیل کړي او په دې برخه کې به هلې ځلې وکړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس راپور لري.
له هغې وروسته چې پاکستاني چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ، افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایله دی او روانې لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نه شي کولی. د افغانستان د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بېرته له سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک ګروه که هنوز در جنگ دخیل است
دی ویلو بده مرغه هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېله ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پروسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشۍ ټاکنو پیل له اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي او بالاخره د یو ستر تاثیري اجماع په رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لار پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شود.
دا په داسې حال کې چې طالب پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره لیدلی او په دغه لیدنه کې د پوځ لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا هم ګډون درلود. د طالبان او امریکا ترمنځ د نهم پړاو له خبرو وروسته هیله وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو لخوا یو تړون لاسلیک شي، خو کابل کې د موټر بم چاودنې له امله د یو امریکایي په ګډون د 1200 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. له هغې وروسته چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي، د طالبانو یوه ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. ښاغلي شاهین وویل که امریکا له طالبانو سره هوکړه لیک لاسلیک کړي، طالبان به اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. شاهین وایي اوسنی یا هم راتلونکی حکومت شاید بین الافغاني خبرو یوه برخه وي. دوی په دې مذاکراتو کې به د کابل اداره د یو جهت په بڼه ګډون ولري. په دې احتمالي بین الافغاني ناسته کې به د اوربند راتلونکي حکومت او یو شمېر نورو مهمو موارد په اړه بحث وشي. خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سولې خبرو لپاره اول باید اوربند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او لوی درستیز جاوید قمر جاوید باجوه سره کتلي او د رویټرز اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې خبرې کړې دي. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ لیدنه کتنه تر لغوه شویو خبرو وروسته څه معنا لري؟ دا پوښتنه مې د پوهنتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمي څخه وکړه.
د خلیلزاد په مدیریت حکومت د سولې پروژه پیل شوې او هغه زیاتې ختمه شوې ده. اوس د ما په فکر امریکایانو کومو اهدافو ته ورسېدل چې دوی غوښتل یو هغه دا وه چې د القاعدې شبکې اړیکې له طالبانو سره پرې کړي شي او بل دغو جنګیالیو د طالبانو دا وښي چې د دوی مشران د قدرت تږي دي او د قدرت تفاهم ته هم رسېږي. بل مسله چې اوس خلیلزاد غواړي چې بېرته خپل اعتبار ورغی طالبانو په وړاندې او د پاکستان په منځګړیتوب باندې دا پروژه اصل د پاکستان وشي. خلیلزاد له دې نه غوښتل هغه پروژې چې ده په نظر کې وي چې دا وروسته له دې نه توافق وشي هغه پروژې به د پاکستان په محوریت په دې منطقه کې پلی کېږي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه پروژه ختمه شوې ده. د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ده او امریکایان خپل اهداف ته رسېدلي. په مختلفو وختونو کې دوی غواړي چې هغه امتیازات چې طالبان غواړي دغه امتیازات راټیټ کړي.
تاسو وویل چې امریکایان خپلو اهدافو ته رسېدلي دي. چې خپلو اهدافو ته رسېدلي دي نو بیا څرنګه بېرته له طالبانو سره خبرې کوي؟
دا مقطعی اهداف دي ترڅو چې په امریکا کې انتخابات کیږي ترامپ خیخ په خلکو ته چې دغه سخت بحرانونه هم مدیریت کولای شم نو د سولې پروسه زه فکر نه کوم چې امریکا له انتخاباتو نه د مخکې نتیجه ورکړي بله مسله دلته چې افغان دولت او د پاکستان دلته مداخلت ده پاکستان په مرکزیت کې چېرته دغه خبرې روانې دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي او طالبان نو اوس خپل ادرس ورک شوی دی دوی منطقه کې راټیټ شوی نو دوی اوس په یو نه غواړي خپل اعتبار او اعتماد بیا ورغی ځکه دوی قرباني شول د دغه پروسې نو د ما په فکر کې چیرته د افغان دولت په مزګړیتوب دا پروسه مختلف شي میکانیزم منطقي شي نو دا به نتیجه ورکړي خو خپل امریکایان غواړي چې موږ داسې مغلق بحرانونه مدیریت کړو ترامپ ته ښي امریکایان ته او تر هغه وخته به دوی همدغسې چانهزلي کوي ځکه د دوی امتیازات ډېر دي د طالبانو دا راټیټوي ورو ورو
ابراهیمي صاحب ډیپلومات خپرونې روانه اونۍ یو مقاله خپره کړه او په دې مقاله کې دې مسئلې ته اشاره کړې ده چې په نومبر کې پاکستان د فاتف یا له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي د نړیوالې ډلې له پریکړې ویره لري په نومبر کې د فاتف غونډه لري او په دې غونډه کې پاکستان تیار په خړ لیست کې شامل شوی دی که چیرته امریکا د پاکستان پلوي ونه کړي نو پاکستان به په تور لیست کې شامل شي او که په تور لیست کې شامل شو بیا لکه نړیوال بانک لکه آسیایي بانک دغه مراجع بیا پاکستان ته پور نشي ورکولی فکر نه کوي چې پاکستان غواړي په دې شکل باندې امریکا ته یو امتیاز ورکړي او طالبان بیا خبرو ته رامخته کړي
زه فکر کوم چې یو هغه ستراتیژیکې ګټې د پاکستان دا په هېڅ قیمت له لاسه نه ورکوي چې هغه په افغانستان کې دوی د خوښې دولت ده چې دلته ایجاد شي نو دا چې دوه اړخیزه امتیازات اخلي په دې کې به هم دغه مذاکراتو کې به دا مسله هم شامل شي په دوی په تور لیست کې شامل نه شي ولې د دوی هغه اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې دلته دوی د افغانستان له جګړې نه د یو منبع په عایداتي منبع په کار اخلي نو په دغه اساس دا د امریکایانو هم یو مجبوریت ده چې دوی ته باید امتیازات ورکړي
له شغل ابراهیمی څخه په مننې وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اضافي پاتې شویو رای پاڼو په اړه اورېدلی شئ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي هغه میلیونونه رای پاڼي به قرنټین شي چې د ټاکنو له ورځې پاتې دي د دې کمیسون مرستیال عصمت العمل ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره 10 میلیونه رای پاڼې چاپ شوي وي چې شاوخوا 3 میلیونه وکارول شوي او پاتې نور به په کابل کې قرنټین شي پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د پاتې رایو له برخلیکه باید څارونکي بنسټونه خبر شي خاطر پردیس له کابل راپور لري
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د 10 میلیونه رای پاڼو د چاپ څخه شاوخوا 5 میلیونه یې د کمیسون په ولایتي دفترونو کې لا تر اوسه پاتې دي د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ټول ولایتي دفترونو ته یې امر کړی چې دغه رای پاڼې ژر تر ژره کابل مرکزی دفتر ته انتقال کړي د دې کمیسون مرستیال عصمت العمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه رای پاڼې چې ترې کار نه دی اخیستل شوی په مرکزی دفتر کې به ژر تر ژره قرنطین شي
هدایت دادیم چې تمام ازي
د دې ټول ولایتي دفترونو ته امر کړی هغه رای پاڼې چې په منظم ډول ولایتونو ته لیږدول شوی پاتې بیرته مرکزی دفتر ته انتقال شي او دلته د څارونکو یو پلاوی په حضور کې قرنطین شي
جدی ناظرین و یک هیئت همه از یه قرنطین شوه
خو پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو پاتې رای پاڼې باید وسوځول شي د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د څارونکو بنسټونو خلکو رسنیو ته د رای پاڼو بایومیټریک په اړه روښانه ځوابونه ورکړي
ټاکنو خپلواک کمیسون د حساس موادو په اړه باندې چې هغه د رای پاڼې دي د بایومیټریک دستګاه دي همدارنګه ژورنال د فایل فورمې او دې توګه نور هغه اساس مواد دي چې تم تکړی وو د دې په اړه باندې څه چې د زیاده خپل لپاره یو حساب ورکړي او په عین حال کې هغه څه چې سپارسي نه دي هغه هم تر یو محاسبه لاندې راځي خصوصا رای پاڼې چې دغه په اړه باندې باید پریکړه وکړي
د ټاکنو خپلواک کمیشن او بل کمشنر مولانا محمد عبد الله وایي د پایلو له اعلان وروسته به د پاتې رای پاڼو په اړه پریکړه وشي هغه وای دی پانو سوزیدل د کمیسون کار دی
بعد از شمارش آرا بعد از اعلان نتایج بعد از اعلان نتایج نهایی د وی دی ورسته یو پایلو اعلان ورسته یو مشخص وخت شته چې هغه فکر کوم شپږ میاشتې دی ورسته شپږ میاشتو کمیسون پریکړه کوي چې لدی رای پانو سره څه وکړي قرنطین شي کا وسوځول شي د افغانستان ولسمشری ټاکنې د میزان په شپږم په ټول هیواد کې ترسره شوې د ټاکنو کمیسیون د وروستیو ارقامو له مخې په دې ټاکنو کې 2,600,000 رای پاڼې کارول شوې دي د ولسمشری ټاکنو لپاره 10,000,000 رای پاڼې چاپ شوې وې چې له دې ډلې یوازې شاوخوا 3,000,000 یې وکارول شوې او 1,000,000 نور یې نه دي کارول شوې
ازادي خبری مجله اوري
دا خبری مجله په انټرنیټ کې pasadiradu.com کې هم نیولای شي ملګری ملتونه په دې اندیشنه شي چې د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو مرجوبلې مخبوزیتې دودي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ماشومانو مرجوبله زیاته شوې ده تفصیل د اسمت ساروان پورا پور کې
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېده په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 14,000 ماشومانو د مرشوبلې سبب شوې ده د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ټولو خواوو له لورې د ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي د غندنې په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد پراخو او شدیدو سرغړونو سخت خوابدی کړی دی د ملګرو ملتو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وژل شوي او تر 9,000 ډیر نور ژوبل شوي دي د پروان د غوربند اوسیدونکو 14 کلن محمود یو له دغو ماشومانو څخه دی چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په لړ کې ژوبل شوی دی د ملا او پښه د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله فلج شوي دي محمود ازادي رادیو ته وویل
کاله کې ناست هلته ناست ډوډۍ مو خوړه چنګ مشک هوان را کرا کی ولایت کرا کی ولایت پنځه شیدان درې دنه زخمان درې دنه زخمان که دوه نه وته قوی زخمان زی
یو بل ماشوم چې ناصر نومیږي او جرلس کلندې د کابل په عبدالحق څلورلار کې په داسې حال کې په انتحاري حمله کې سخت ټپي شو چې شوونځي ترغوانو
په سلورلارې کې را تاویدو او د کور خواته روانو چې یو ناڅاپه انتحاري حمله وشوه او موټر مو ټوټه ټوټه شو زه هم وم او زما ورونه هم ول درې ورونه مې او یو بل زده کوونکی او موټروان هم ټپیان شول
د ملګرو ملتو سرمنشي د پنځشنبه په ورځ په دې راپور کې ویلي چې ژوره اندېښنه یې په ځانګړي توګه په هوایي بمباروي کې چې د حکومت یا د حکومت د پلوي ځواکونو له لورې کېږي د ماشومانو د مرجوبلو د زیاتېدو له دره کړه د راپور له مخې په هوایي بمباریو کې د ماشومانو مرجوبلې له 2015 میلادي کال را په دې خوا کال په کال زیاتې شوې دي په 2018 میلادي کال 1,940 ماشومان وشل شوي دي د ملګرو ملتو په راپور که راغلی چې د 2015 او 2018 ترمنځ په هوایي حملو کې 4,400 ماشومان وژل شوي دي چې په یاد موده کې د ټولو وژل شویو ماشومانو په سلو کې 40 کېږي سرمنشي ویلي چې طالبان د اکثرو ماشومانو د مرجوبلې مسؤلیت په غاړه لري او د داعش له لورې د ماشومانو مرجوبلې هم مخ په ډېرېدو دي
ستاسو له پیغامونو
نگا دلمند ولایت سے خبر کوم رو زرا من زنی شیدن و ایبنو ماشن داسی پ پ پ پ دان دو پجاق پستلی راکی دا خدا خدا اوری تو گوری دا اول لخو کی دا نه زنی شیدن و اکو کو بایش په وخت ورور سیر په وخت اکو کو ورور سیر دا بیچارگان څه وکي کما لار وکي غلا وکي بدبخت خلای ما شان دولین لری نہ کاست نہ روزگار سے نہ بولست زخ شیدان مائی بینو روپی اور وقت سر زخ خلق تو والی صاحب تو خدا روی دے قران روی تو گورا یہ کاس دی وال دی اللہ سے بول چھک نہ لرو اما بچان دل اس ور کر ام انسانان دل اس ور کر اخر نہ اکو کوک تو کر کیا دازادی زرادو سے دی رے مننا کور ودان سلام علیکم
دا زابل ولایت د میزبانی دولت صالح تخدا خام تاسو ته پرېږدم زموږ د وکولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل ولایت کې د میزبانی دولت صالح څخه چې کوم مسائل هغه مسوانان راوړي هغه کبادانې چې انځري داغه د دې بلار د پولیس څخه ډیر زیات آزاد دی، یعنی پر هر خپل سبب یو دوه کثار به انځرو شو کوي انیشه د عالی خپل رسمي معاشم لري، لیکن دی بس په دغه باندې پر سید احمد خوانا ډیر څخه وطن دي چې ورنه کې خوش دی او تکي څنګه تکي وي. والسلام
مطلع فردی دیجال احمدی دکلی بکی دل کن مطلع سپانا سی دا چره بخان سرا سی داشت مشکلی رو را سی نارا پسا حاتو ساتو بنده مریضان پا موتر کی ساری دا گرامه لسوال لوار پولو چوارواکو بانه من غاکو رو را دا گاگه والا و دا رشکو والا مثال سر بخان سی مومی پرایی سرکنو بند کری پرایی خوصا که هم دا چر متره بنده کرده بانه موتر بس حاتو ساتو والا دی مثال یامیر عرضی و دا طول بانه هیر کی دی مثال جدی گوکتنه مونگ دا سفانی احمدینا چر بخان سر که مونگ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمه سنل ولو خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. په عراق کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېر تر 40 تیر شو. اکثر وژل شوي د دغه هېواد د جنوب شیعه میشتو سیمو دي. د سېشنبې له ورځې راهیسې امنیتي ځواکونه د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له تشدده کار اخلي. اعتراض کوونکي له بیکاري شکایت لري او د اداري فساد پر ضد یې غږ اوچت کړی دی. تفصیل د منلی بشیر په راپور کې.
د راپورونو له مخې په عراق کې د نهو نورو کسانو له وژل کېدو سره په دې هېواد کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو اعتراض کوونکو ټول شمیر 240 ته ورسید. په دې مظاهرو کې د عراقي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 1400 نور هم ټپیان شوي دي. د روغتونونو مسؤلانو چې نه غواړي نومونه افشا سي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې نوي تلفات پرون په نصریه ښار کې پیښ شوي دي. نصریه د بغداد د جنوب په 360 کیلومترۍ کې پروت دی او د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې په همدې ښار کې شوي. د راپورونو له مخې هلته د یو پولیس په ګډون 25 کسان وژل شوي دي. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي ویلي چې د فساد د پای ته رسولو لپاره د مظاهرچیانو غوښتنه پر ځای ده. ښاغلی مهدي نن جمعه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د مظاهرچیانو ټول یې پر حق غوښتنې به ومنل سي. د عراق د پلازمینې بغداد او نورو ښارونو په لارو او سړکونو کې له تیرې سې شنبې راهیسې د حکومت ضد مظاهرې پیل سوي چې وروسته بیا نورو ښارونو ته هم وغځېدې. په بغداد کې انټرنیټ قطع دی او دولتي ادارې بندې دي او په همدې حال کې نن شیعه دینی عالم مقتدا صدر د جمعې د لمانځه په خطبه کې د عمومي کاربندې غوښتنه وکړه. د لمانځه د خطبو په لړ کې صدر ویل چې حکومت او سیاستوال د خلکو د غوښتنو پروا نه لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي او په راډیو کې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سعادت لزابل لیکلی دی د شاجوی ولسوالی امنیتی وضعیت ته باید حکومت ژر تر ژره پاملرنه وکړي. شفی جان زدران لیکي د خوست له نادر شاه کوټ البته ملا برادر ته مو د سود هیله شته. عزیز زابلی له زنجیره لیکي د طالبانو مشان په پاکستان کې دي او لمر په دوو ګټو نه پټیږي او د وړاندې لیکلي د پاکستان دا ساده پالیسي چې وایي طالبان مو پاکستان ته راغوښتي دي د خندا وړ ده. جعفری پرسول اسمس کلی کی په پاکستان کې د افغانستان سفیر ودی د خلیل زاده او ملا برادر پر خبرو چوپ دی. نظام الله صافی لکونه لیکي موږ د سولې د خبرو د ژوند دي پاتې دو په تمایو. عزیز الرحمن ننګرهار د انتخاباتو مسلې ته اشاره کړې ده او د لیکلې دي هغه نوماندان چې له وخت مخکې ځان بریالي ګڼي او یا هم په یو بل بهانه انتخابات کډوډوي دوی په دې پوهېدلې دي چې ناکام شوي دي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي په سمکنیو ولسوالي کې د ماسپښین له 12:30 تر 2 بجو باران وشو او دی په یو بل سمس کې لیکي د وینو کچرته د وینو بهیدل ختم شي سوله په خپل راځي. احمد الله میوند لیکي امریکا او طالبان دي وژنې پای ته ورسوي. عبدالرحمن له کابل پراستول اس ام اس کې لیکلي دي طالبان چې اسلام آباد ته سفر کوي ولې کابل ته ناراضي او د افغانستان له چارواکو سره د سولې خبرې مخته نه وړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. دا خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام